یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به په ننګرهار کې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهراً د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. او په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان.
بشپړ خبرونه واوري. افغان ځنګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به د ننګرهار ولایت د ویلرې پرتې ولسوالۍ نه د داعش د پاکولو روسي عملیات وي. د امریکا د لومړنیو ځنګړو ځواکونو یو افسر ډګروال جاسټیل د پنځشنبه په ورځ وویل د دې عملیاتو تمرکز به په چین ولسوالۍ ته نږدې پر هسکه مینوي. د ویل د دې سیمینا دوه کاره ترسره کېدل، یو دا چې داعش ډلې ترې پیسې او لوجستیکي مواد تهیه کول او بل دا چې په دغه سیمه کې پر کابل او جلال آباد د حملو پلانونه هم تنظیمېدل. په عین حال کې د ننګرهار مویزو چارواکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ د چین په ولسوالۍ کې د امریکا د هوایي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه د داعش ډلې څلور وسلوال وژل شوي. د داعش وسلوال څلور کاله مخکې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځي او سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې ووژل شو د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا د دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ د دې سرتیری نوم جوزف ماسل یاد کړ او ویل چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. نوموړي د شنبه په ورځ د ارزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا زابل او روزګان ولایتونو چارواکي وایي چې اتلس وسلوالو ته دغلته مرګ شو بل وخت ده. د ملي اردو د 215 تم قولي اردو ویان جګړن یحیا علوی وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیرایو ود ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیری ساعت عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي.
اطراف شهر ترینکوټ او مسیر راه ترینکوټ د دیرایو د ولایت روزګان دا تنداشه در کان کشته و 5 تن جنایتکاران زخمی گردیده و همچنان 3 میل سلاح دشمن تخریب و 13 القمانی های مختلف نو توسط تیم انجینری این قماندانی کش و خونسا گردیده.
علوی وویل چې د 215 کلی اردو ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل د عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولې دي. اخوا په لشکرګاه کې ځانمرګي برید کوونکي تر برید وړاندې نیول شوی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه بریدګر هدف د پولیسو د 1515 بوس زون و چې له وړاندې ونیول شو. تر اوسه د دې موټر بم په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې هم دوه ماین خښونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شول. د کندهار د پولیسو ویان څارن ضیا دورانی وایي چې د وسلوالو په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماینونو خښولو مسولیت پر غاړه درلود چې بالاخره تېره شپه خپل ماین پرې وچاودید.
پر هغې لاره کې غوښتل ماین ځای پر ځای کړي چې دغه خپل ماین پر پټاو شوی دي. دوه له مابین تللي دي پر هغې د شپې په یوه نیمه بجه.
په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان دي. پیښه پرون د یکشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. د ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډي چې 360 مسافر پکې سپاره و د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرکداګ ولایت کې ناڅاپه له پټلۍ ووت. لږ تر لږه 40 کسان په پیښه کې وژل شوي او تر اویا او زیات نور ټپیان دي. د تکرداګ والی محمد چیلان د ان ټي وی تلویزیوني چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. پاین حال کې نن ټاکل شوی چې رجب طویب اردغان د جمهور ریاست د یوې نوې دورې لپاره د ترکیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. رجب طویب اردغان ویلي له دې سره به د یو داسې هیواد لپاره چې 80 میلیونه نفوس لري نوی اثر پیل شي. اردغان له تیرو څه باندې 15 کلونو راهیسې لومړی د یو صدراعظم په حیث او د 2014 کال راهیسې بیا د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په واک کې دی. نوموړی د جون د میاشتې په 26 نیټه انتخاباتو کې د 52.5% رایو په اخیستلو سره د دویم ځل لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې اردوغان به په دغه دوره کې له ډیرو اجرایي صلاحیتونو څخه برخمن وي. او د تایلند د حکومت چارواکو او ژغورونکي ډلې نن د هغه نهه تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد په یوې سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یکشنبې په ورځ ماهرو لامبو وهونکو دغلته د 12 بند زلمکیو له ډلې څخه 4 تنه وژغورل. د ځوانانو دا ډله د فوټبال 25 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅه کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند دي. په سمڅه کې د بندو پاتو هلکانو عمرونه د 11 او 14 کلونو منځ دی. دوی د جون په 28مه نیټه د دغه لویې سمڅې د لیدو لپاره ننوتي وو، خو ناڅاپي سیلاب له کبله له سمڅې څخه د وتلو لاره ورکه کړه. تر اوسه د ژغورل شوو 4 تنو هویت نه دی معلوم.
تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. تدې اوسه تا خبرونه په راپورونه کې راځي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو کانفرنس پیل شي.
بدون شک بحث کمیته بحث دینی از رابطه به حمایت سلطه ثبات افغانستان ای خیلی مهم است برای آینده افغانستان و به آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
په ارزګان کې د بی سرپرست شوزو حال په یو راپور کې درکو.
دانی چې مان را پاته دي زخمیان مور کړی دی، ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښکې ولاړ دوه بخریان پښکې شي داسو یو مې خور شي داس ولې
تروی بجې نور راپورونه هم خبرو اقتصادي خبرونه مو هم را غونډ کړی دي. زما را یا زما حق د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام د خبرونه په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. سیازدی رادیو ته غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس په د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، د کابل سټوډیو نور احال در سره شریکوي.
په روسیو کې د افغان حکومت لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پای لپاره لبل هر وخت هیلمندي زیاته شوي او اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پایل سره زیاته مرسته وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناست ته د روخانه پیغام سره چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د ورزي او دوی له دې ناست د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پایل په برخه کې زیاتې هیلې لري.
اولین بار است چون
نشست د سات جهان دی وای د لومړی ورده چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډيږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره یو لوی لاسترړو راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دینه ست د افغانانو د سولې غږ لیکدوي. په دینه ست کې بل شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي، دا د افغانستان درتونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی، سبا د سې شنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه ښار کې پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوی په ګډون په دې ناسه کې د اسلامي نړۍ یو سلشل عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي چې هیله لري چې په دې ناسه کې به د وسلوالو طالبانو سازي هم برخه واخلي، خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړي او له افغان عالمانو هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه وانخلی. د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له هر کلي سره مخ شو. په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو هیلمندي زیاته کړي. له دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي همدې چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې مرسته وکړي. له دې سره تیر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې درلودي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له دې هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمایزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې تورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په لدې څخه ملاتړ وکړي.
د یادول وړ ده چې د سعودي عربستان له غونډې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي هغه پریکړه چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کانفرنسونو کې کیږي باید د شوار تر کچې پاتې نشي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه ګټه اخیستنه ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټوره ثابت نشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
راپور کې مو وردل چې ټاکل سوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. پر همدې موضوع اکرام الله اکرام د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر اسافي سره مرکه کړې ده.
دومره خوشبین په دې اندازه چې دوی وایي چې دا به هر څه فیصله کوي نه یې ورته او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د حل د موضوع کې او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر درلودلای مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یو دم یو کانفرنس خو جدا کې یا پنځه کانفرنس جوړول موضوع نشي حلولای. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دې ته هم باید قناعت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه. زه دا ناسته د افغانستان چې دی دوی سره په دې مجلس کې کوي او که حتی که طالبان خو نه راځي اعلان کړي چې مونږ نه ځو او که فرضاً چې راشي هم کښېني نو دا به فیصله کونه کوم مجلس نه وي او دا به یعنې نقص هم نه لري چې نور به هم لږ سره تفاهم نږدې شي اما فیصله کونه قطعي چې
همدغه پوښتنه استاد چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون نه انکار کړی، د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې ګډون وکړي اما نه ګډون بیا هم یو هغه چا ته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چا ته طالبانو مربیان دي، هغه چا ته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مه ځئ دې مالت کې مه کښېنئ، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایي شي، دې دپاره ګټور ده.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
پوندغه باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه، د شروع د مجاهدینو د حکومت نه، د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی او ډېر خراب کړی دی تر هغو پورې رسولي چې دغه د دوی مونږ په راکټولي. اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انساني لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله معنا کړي. که پاکستان برای چې اصلاح شو بیا طالب بالب نشته چې تا سره وجنګېږي، نو په دې لحاظ باندې فشار راوړل په پاکستان بهتره دی او ځان بایلل.
استاد د روسیې پوښتنې په توګه د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولیس سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغسې سعودي نه شي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد په هن ودیر صافی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د سولې علي شوروي په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله د بحث لپاره د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی هیئت برخه لري. د دې شورا په حواله په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د اودیر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان هم ګډون کوي. خو اسلامي طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دښمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. د بدسل کې د چې د ناټو تړون د غوړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنځمې په ورځو په بروکسل کې بحث تکشینی. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د نن اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د تیر کال په پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو کې د پام وړ خبالې راغلي. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له پاکستان سره سوداګریز راکړه ورکړه د 800 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې و، خو اټکل کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه دغه کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. خغلی پسرلای زیاتوي له نوموړي هیواد سره سوداګریز راکړه ورکړه هغه مهال نور هم زیاتېدلای شي چې پاکستان افغان سوداګریزو مالونو ته جدي ستونزه جوړه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز راکړه ورکړه کچه 2.5 میلیارډو ډالرو ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچونو په دوه اړخیزې سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړ او د پام وړ کموالی پکې راغی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای تاکل سوي چې سبا په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغاني توکو یو نندارتون پرانستل سي. د دغه خونې ویان سیمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به څلور ورځې دوام وکړي او پکې به د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې سي. کغلې پسرلی زیاتوي د دغه نندارتون په جوړېدا کې د افغان حکومت اړوندو ادارو همکاري کړې ده. د تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وسی. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري خزاقي وړو 2250 افغاني، درې نیمه وریجې 2200 افغاني، شپږ لیتره غوړي 1160 افغاني، یو لیتر پټرول 350 افغاني او یو لیتر ډیزل 800 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکای ډالر 3 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني.
او سم یو بهرنی مسأله سیډو ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شمې پر ورځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. دغه هیوادونه بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او روسیه دي. د ټرمپ د سفر هدف څه دی او له دغه سفر د کوم لاسترړونو تمه کیږي؟ په دې اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالی جانې، د ټرمپ دغه سفر پر مهال پر کوم موضوعاتو ډیر تمرکز وکړي؟
مننه سالی صاحب، ترامپ په څلورو هیوادونو ته چې تاسو یادونه وکړه سفر کوي او هلته به د سوداګرۍ پر سر د لانجو او نظامي مصارفو په اړه له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. مخکې ترامپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږ لیوالتیا ښودلې او النیه د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وي کړي. او تیره میاشتې په کاناډا کې د امریکا پر لویدیځ سوداګرو متحدانو ځینې تورونه هم پوري کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ترامپ برتانیې ته ولاړ سي. ویل کېږي په برتانیه کې شاید د ده تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وسي. ترامپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او ویل چې امریکا د جرمنی د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی دی. د ویل چې ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره ټول ژوند تیارې نیولې دي.
بل د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټرمپ د خبرات معنی درلودلی سي، په دې اړه څه تحلیل سوی دی؟
متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هغه سیسي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو پر سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیز متحدانو مخامخ انتقاد وکړي او دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي، همداسې به ورته ووایي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څیړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی وو. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2023 کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ترامپ وایي ناټو هیوادونو خپل برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپل برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
ډیر مننه له مرالی بشیر څخه مو ورډل چې ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشمې پرز څلورو هیوادونو د خپل سفر پیل کړي. دغه هیوادونه دی بریتانیا، سکاتلند، بلجیم او روسیه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې هغه شزي چې د کورنۍ سرپرستاني په وروستیو جګړو کې وژل سي وایي چې تر اوسه چا مرستنه د ورسره کړې. ولایتي اداره هم د تورونه مني. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
چې بس مدا ژوند کې د خوازاري ماجر د تطرات شهیدان مو سوي دي مړه دي مرتغې پاتې چې مان را پاتې دي
دای د پاره د قران د پاره
دا جګړه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمن دي کوم چې رواني جګړې ترې هار ساخستی دي. دغه اورزګانی میرمن وایي رواني جګړې خوږ ژوند ترې اخیستی او په بدی تاریخ ژوند دی ورتاړولې دي.
زخمیان مو مور کړی دي، ولې چې مړی مې ور کړی خور مې پښې ولاړه دوه مې خوریان پښې شهیدان سو یو مې خور شهیدان سو.
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس ور کړی نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی. دغه میرمن وای اوس د بیکاری او د دولت د نه پاملرنی لکبل اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
ماجر دا ته پراته یو دربدار چې د څکی دا ولا کړو دغه هم په دغه سوړ د مزم په دغه سوړ یم د اس دربدار خاص سره یو چې یواره لم درې غشت درې سره واره د جنرال مولا کې شیر کړی دی. ولکه دوه نه لرو چې چي چوي خو ولا کې را سره کړی چې د لسی کومک ملا ولا کېدل یا په مرسته کې یا په یي شي کې ملا ولا کېدل یا ملا کا څه کا پکې میړي مشه کور دی ورو چې چي
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې م به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي.
هم د ګور سره طالبان په حکومت کې ګرځي هم داسې نه غواړي چې د خدای د پاره د قران د پاره نور د جګړو سلاس وافي نور وطن در بدر مکه به نور خوند او سسر مکه نه نه وي نور ماشمان مې تی مان کوي
نو وشته نو دا هغه د څول له وکی روغ له وکی پر خپل ځای باندې ځکه نه بالاج د جګړو سلاس وافي
حادثه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره حادثو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي. بل خوا د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري، خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ناخواجې خو شته، په دې کې شک نشته چې هلته موږ بې سرپرسته خوندې لرو، هغه هلته بې سرپرسته یتیمان لرو، بې سرپرسته کونډیانې لرو. د دې دپاره انشاءالله موږ بندوبست لرو چې د دې دپاره یو د دې د استوګنځي دپاره کوشش وکړو چې د استوګنې ځای ور برابر کړو، د دې د معاشت دپاره د معاش د یو زمینه برابر کړو، په دې بندوبست کړو انشاءالله دې موږ هېر نه دي.
د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی د زورواکو، خپل سره وسلوالو، د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه راپور په بله خپرونه کې خپرو. د کابل چپ راسپڼو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د حکومت لخوا د ځینو زورواکو د نیول کېدو په اړه تبصرې خپرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د حکومت لخوا د یو شمېر زورواکو د نیول کېدو او په تړاو یې د غبرګونونو په اړه لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي: څو ورځې کېږي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې پخواني جګړه ماران او اوسني زورور د حکومت روغې سترګې ته برابر شوي او څو تنه یو په بل پسې لاس تړلي کابل ته راوړل شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي: په دوی کې زورور او مشهور یې د فاریاب نظام الدین قیصاري او د روزګان رحیم الله خان دي چې تر نښتو او د دوی د پلویانو تر ژوبلېدو او وژل کېدو وروسته نیول شوي او کابل ته راوړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي: د قیصاري تر نیول کېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې نه حکومت ته ګوته وڅنډله او ګواښ یې وکړ چې که دا سړی بیرته خوشي نه شي ورته به ښه نه وي او د شمال ډیری سیمې به نام نشي او هم په کور دننه د حکومت او نظام پر ضد بیلابیل هڅې، شورشونه او خوځښتونه پیل شول. د ورځپاڼې په باور دغه ډله کسان اوس تر طالب او بل هر ترهګر د خلکو، وطن، خاورې، نظام او حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او حکومت یې باید په وړاندې دوه زړې نشي او د نیولو دغه لړۍ جاري وساتي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. هیواد لیکي: د جنایتکارانو پر ضد د حکومت پریکړه د ټول ملت غوښتنه ده. ورځپاڼې لیکلي: په کور دننه یو شمېر داسې کسان شته چې وسله او زور کاروي او په تیرو 14 کلونو کې د ټوپک او برچې په زور پر ملت باد چلولی دی او له حکومت یې راج اخیستی دی. د مطلب د لیکونکو په وینا د دوی مخنیوي ستره اړتیا ده او باید د خپل سرایو مخه ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي: حکومت د دوستم د ملیشو قمندان او د بدخشان یو غیر مسؤول کس ونیول. په غبرګون کې د شمال په ولایتونو کې خلک لاریونونو ته راووتل، لارې وتړلې، د قینې بندرې بند کړ او د هیواد د ملي والی پر خلاف یې بیرغونه پورته کړل. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې حکومت دغه کار د څه لپاره وکړ. که هدف د غیر مسؤولو وسلوالو محاکمه وي، دوی نورې پوښتنې باید ځواب شي. لومړی دا چې 3.5 کاله ولې د ملیشي جوړولو او د غیر مسؤولو وسلوالو د پیاوړتیا لپاره کار وشو، او دوهم دا چې آیا له مرکز تر ولایتونو دا نور غیر مسؤولو وسلوال هم باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او که نه هغوی معاف دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته د ابهام ټکي اندېښنې زیاتوي. ویسا په دې اړه په خپل یو بد مطلب کې لیکلي چې د قیصاري د نیول کېدو په تړاو په شمال کې د مظاهرو په اړه د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ویلي چې که حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي، له ورته عمل سره به مخ شي.
ځینې اوریدونکو استمیسونه راستولي. خان پوپل لیکلي: ټول افغانان دې دعا وکړي چې په سعودي عربستان کې د سولې کانفرنس کامیاب سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې په اوسني معاش د کور ګزاره ګرانه ده. نصیب ګل ویسا لیکلي چې سږ کال د پیازو حاصلات په پکتیا کې خورا زیات دي، خو بازار نسته ورته. اوس هم ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
نرخان لري د ننګرهار له هسک مینه ولسوالۍ څخه خو جانه موږ دغه ته یو مشکل لرو چې په ټوله هسک مینه ولسوالۍ موږ په یګانې لرو د شبکو خو فعاله نه دي او زموږ تاسو او موږ زنګ وهو نو یو غونډه یو غره ته بخېږي نو غټ مشکل سره موږ ګیري ورو جانه دغه مسله تاسو د اړو نه چارک سره شریک کړئ او موږ دغه په یګانې فعاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زار جمع گل د میوان د ول صالح د بچا مر سره خبره کوم دا طالبان سره مدد چې فازا د حکومت سره د غیل لوریا چې د بچا مر ونی سی یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې لا سره وته سی یا ځاج زرا وته سی د سیستم په کورونا نه وز د ورځې مون په کورونا نه وز د خصاو د کورونا کې دا اوس مو څه چمو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبری کم د پکتیا څمکنی ولسوالینا. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور دی جنگ او جګړو څخه ستړي شو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
السلام علیکم زبیر دو تندا پرځان چې دا د موسس کریر نه لرو دا بکوا پور سوالی د پارا پولای کی دا غل دا یو مرکز دی چې دا موږ دا تذکری وکړو. سلام.